درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 5,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانی ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې یو ویډیو شریک کړه او ویل چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو پر ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. یو ان ډی پی وای کروندګرو د شو نتایجو له لاسته راوړلو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل خپل نفوذ څخه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې وی ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدې چې بشپړ اور بند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالی کوریا پرون یک شنبه د لند وارتن بالستیک توغنده و توغاو. شمالی کوریا دا توغنده وروسته لدی چې د جنوبی کوریا او جاپان مشانو د پیونګ یانګ د اتمی پروګرام په اړه خبرداري ورکړ و توغاو. د جنوبی کوریا د لوی درسیز په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروسته لند وارتن توغنده په اوبو کې تر لویدو مخکې 500 کیلومتره لار وهلې. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداري ورکړې و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاروشتون کې توغندي د ازموینې لټه کوي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورسته. په نړۍ کې د کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د ملګرو ملتو لخوا د کډوالو نړیواله ورسته داسې وخت منځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بېوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډې داړ کړي. نورالله آریان چې اوس جرمني ته رسېدلی، د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وي، نو شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خوا ته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خوا ته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3 میلیونه په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لا هم په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې ډیر دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,00,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2023 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارده مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده په خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له پاکستان یو شمیر راستانه شوی کډوال په رواني ناروغیو اخته شوی دي. ځینې کډوال د دې علت د پاکستانی پوځیانو له لوري له دوی سره شوی تاوتریخوالی، د شتمنیو ضبطېدل او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت بولي. له بلې خوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د موقتي پنډغالي د روغتیا د برخې مسؤلان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دیش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولدک للاری له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیر تر راستنیدونکو کډوالو په موقتی پنغالی کې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
نه ستورور چې د سړی حالت خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرتبې شيږي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیسو بندي کړي، اشتمنی ورڅخه خستې چې لامل د بی خوبي په شمول په یو شمیر رواني ناروغي اخته شوی.
هره ورځ به نیولو تنګولو، بیا پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به ایله کړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ کړو بازار کې. مالونه په لیلام لاړه، شی په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان ټول پاتې شول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل، موږ دماغونه هم خراب شول، بدخوبي هم راپېښ شول او سترګو نظر هم کم شو. خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرېوتی. د 10,00,000 روپو شی په 2,00,000 لیلام شو، 15,00,000 باندې لیلام شو. د دغه وجې څخه موږ ته ډېر بې خوبي او ناروغۍ راپېښ شول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي ډېری کورنۍ سرپناه نه لري، چې د هوا له سړېدو سره ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې یقیني د دماغ نه جوړې راوچول، ذهن او دا ډېر سره مشوشه کوي.
داسې خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري، ځای نه لري. د هغو دپاره باید چې عمارت د هغو سره همکاري وکړي، هغو دپاره د ځمکې کوشش وکړي او د هغو سره مطلب د ځمکو همکاري وکړي او د هغو دپاره اوس فلاله دونه شی ورکړي زمۍ دي چې د انسانان کوچنیان بچیان ګزاره کوي وکړي، یا یو خیمه یا یو تنبو یو ټار داسې شی که ورسره اوسي دا برسته دا به انشاءالله دوی دپاره ډېر بهترین کاري.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د موقتی پنغالي د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بې خوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي.
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ شي، دغه موسمي ناروغي هم دي او د موسمي ناروغي تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده. کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي، چې دغه مشکلات له جملې څخه بې خوبي ده، ځینې نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي. نو ډیره برخه چې واقعیت سي د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات چې دي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی برخلیک تر اوسه هم په دقیق ډول معلوم نه دي چې دوی به شکر پیدا کړي خپل مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي به نه کړي. ده د دې په خاطر باندې دوی ډېر د ټینشن او تشویش او خپګان لاندې دي، نو په دې خاطر د دوی د رواني ستونزو ګراف لوړ دی. دلته
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په موقتی پنغالي کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازي په تیرې یونی ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
کډوال راځي اکثره د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغوی لپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د درنیم څو شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړي.
په تیرې یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر له هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي. بې وزلی، بیکاری، د سرپناه نشټوالی او پر روانو څونوي کې د ژمي د سړې څپې پیل به د دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عبد سپوږمې پر راپور.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سم توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمې په موږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ نه لرو، زغال لرګي هیڅ نشته، د ډېر بدبختی سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي چې دغه ژمي زمونږ ډېر د بدبختی سره بیا سر مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کال خو په دې بدبختی باندې تیرې کړل، څه کار نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنه چې باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دی راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو. نن او سبا ده، په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
به خصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل به بار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر